السلام علیکم اته بجی شوی ازادي رادیو اوریل خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلوي راپور کې افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسنی او مخکینی جمهور رئیسانو سخت انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی دی پریکړې د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامي او ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. جزئیات به وروسته واورئ. د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو قونسل وایي یو شمېر افغانان چې اسناد هم لري د کراچۍ په یوې بندیخانه کې بندیان دي. عبدالجبار تخاری په یو ویډیو کې چې له ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده وایي چې پرون د لنډي په نوم د کراچۍ زندان ته د بندیانو د لیدو لپاره ورغلی وو. تخاری د پاکستان لو حکومت وغوښتل چې افغان بندیان خوشی کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. تر دې مخکې د کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2022 کال د جولای له میاشتې را په دې خوا یوازې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا ډېرې زره افغانان چې ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د دریو ورځنیو او دوو شل اورلو په لپاره د لوبغاړو د تمریناتو خبر ورکوي. کرکټ بورډ د لوبغاړو لنډي ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبري کړې چې هغوی تمرینات کوي. ټاکل شوې ده چې له کوربه بنگلاديش سره لومړی ورځنیو لوبه د چهارشنبې پورې شي. بیا د جولای تر نیمایي دوی نورې ورځنۍ مسابقې کیږي. تر هغه وروسته بله بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اورونو دوه لوبې وکړي. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې په نړیوال جام کې چې په اکتوبر کې کیږي د افغانستان لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره ده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به ډېر ژر د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړی شي. سرګی لاوروف پرون وویل د ایران د غړیتوب سند به د سې شنبې په ورځ د ټولو غړیو له لوري لاسلیک شي. روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. ایران د افغانستان په څیر د دې سازمان څارونکی غړی و. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره یوې موافقې ته رسیدلی دی چې له مخې به آی ایم ایف پاکستان ته $3 میلیارد پور ورکوي. دا موافقه پرون له 2 میاشتو ځنډ وروسته وشوه، خو لا هم د آی ایم ایف د بورډ له لوري تصویب ته اړتیا لري. پاکستان چې د راپورونو له مخې تر بل هر وخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، دې پور ته سخت اړتیا لري. تمل چې اوس به د آی ایم ایف بورډ د څو اونیو په ترڅ کې د دې موافقې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. پیام ستړي مشوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعتونه مینړې ته ځانګړې شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. یو نوی راپور ښایي چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای پاړه د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او جمهور رئیس بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، په کې د افغانستان د مخکینی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. په راپور کې زیاته شوې امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیانو د وستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو د په پایله کې جوړ شوی، په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریو ګانو په ډېر چټکۍ د هغوی د پیښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایډن وپوښتل شو چې له افغانستانه د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او کنه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پریکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. د وای په یاد مې چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، ما ویلي وو چې موږ به هلته نه یو، ما ویلي وو چې موږ ته به د طالبانو مرسته رسیږي. اوس څه روان دي خپلې رسنۍ وڅارئ، زه په سمه وم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14 نیټه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د همدې کال د سپتمبر 23 ووځي، خو له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین د اګست په 1 نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیه پروګرام ته هم اشاره شوې او زیاتوي د جمهور رئیس بایدن حکومت د دې تخلیه لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. د راپور زیاتوي امریکایي چارواکو په دې اړه روښانه پریکړه نه وکړې چې څومره افغانان له ګواښ سره مخ دي، څه ډول باید دوی ته اولویت بندي شي او د دوی وستل به څومره وخت ونیسي. متحده ایالاتو له افغانستان د وتو پر مهال د نږدې 125 زره افغانانو تخلیه ته زمینه برابره کړه، خو دا بهیر په وروستیو کې له یوې خونړې پیښې سره مخ شو چې په پایله کې له سلو زیات افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وایي په کابل واکمن طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بیرته پاکستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره مرکه کې کړې ده. خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي اسلام آباد په هیڅ ډول له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو ته چمتو نه دی.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د اسلام آباد د غلط بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. عمران خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې له بده مرغه موږ د لویدیز ګټې خوندي کړې او ځان ته مو ستونزې جوړې کړې.
نو مې همیشه کہتا تا کہ اگر هم نیوټرل رہتے
زه تل دا خبره کوم چې کوم بې پرې وای په دې جګړه کې به مو برخه نه وای اخیستې. نو موږ به ډیر چانس لرلای چې دا وسلوال کنټرول کړو. خو کله چې موږ یې وی خواته ودرېدو دوی پر پاکستان هم بریدونه شروع کړل او د پاکستان خواته تحریک طالبان جوړ شو چې اوس پاکستان ته وای چې تاسو امریکایي پلاوی یاست نو حمله کوي.
عمران خان چې د 2013 کال اگست د 2020 کال تر اپریل پورې د پاکستان سر اعظم زیاته کړه چې مشتل نورو استعمال کړیو.
جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو امریکہ ہمیں استعمال
کرتا تھا. مکتہ دا امریکہ ارتیاشی مگ استعمالوی او مگ استعمالی کو دا افغان جهاد پر وخت موږ استعمال شو بیا یې لکه کاغذی د استعمال وغورځول دا ترهګری په جګړه کې استعمال شو بیا هغه ختم شو او موږ یې وغورځول دا زموږ خپل ګناه ده موږ ته خپل ځانګړي بهرنۍ تګلارې پکار ده.
عمران خان دا هم ویل چې د پاکستان او افغانستان پښتانه د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال هم په یو سنگر کې د روسي ځواکونو پر ضد جنگیدل او دا هغه خلک دي چې ډیورنډ کرښنه مني. خو عمران خان سرګندوی چې دی خلکو به د دې پولی دواړو خواته آزادانه تګ را تک کاوه چې بیا د خپل واکمنۍ پر مهال اغزن سیم تیر کړ او دیوالې ووهه. عمران خان ته پروسه شکل د اپریل په میاشت کې پارلمان د نه باور رای ورکړ او شهباز شریف صدر اعظم شو. عمران خان وایي چې په کابل کې طالبان له دې سره مخالفت نه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړي دي پاکستان ته ولاړ شي خو د پاکستان اوسني واکمنان له دې سره مخالف دي. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسد مجید خان له جاپانی خبرونه نایک ایشیا سره په مرکه کې چې د جمعې پر سپاره شو وویل چې اسلام آباد له تحریک طالبان ډلې سره په هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی او کله به هم خبري ورسره ونه کړي. د شهباز شریف په مشرۍ حکومت پروسه شکل له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبري پیل کړي چې بیا ناکامه شوه.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د کوناړه د پیج درې سین کې درې سیلانیان په بو کې لډوبې دور ستمړ شوې دي. جزئیات دې راپور کې واوري.
په کوناړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلداري ولسوالۍ څخه راغلي وو 15 سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلی وو د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی وو. بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا راخلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند د لاسه ورکړ دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي. جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلې ښودلې دي. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي. کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوخی شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدری ولسوالۍ څخه درې تن راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسې کې د مظاهرو په دوام د هیوا جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې دا وضعیت په هیڅ ډول د مانولو نه دی. خبر ورسته تر دې ګرم شو چې هلته یو لس کلن ځوان د پولیسو لخوا ووژل شو او اعتراض کوونکو په سلګونو ودانیو ته اور واچو. جزئیات راپور کړي.
د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون تیر شپه د غیوات په یو شمېر نورو ښارونو کې وضعیت کړکېچن و. په زرګونو اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای شوي دي. پولیسو تر پرون ماښام پورې د اعتراضونو پر مهال د نږدې 1500 ودانیو د سوځېدو او د 2000 موټرو د ویجاړېدو خبر ورکړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د جمعې پر ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدای. د لامیانتو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمي بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نشي.
داسې وضعیت رامنځته شو چې په هیڅ ډول د منلو نه دی او توجیه کېدای نشي، ځکه چې هیڅ شی خشونت نشي توجیه کولای. په ځانګړي ډول چې کله پر عامه ودانیو د پولیسو پر ماموریتونو او ښوونځیو بریدونه کېږي او یا هم د لوټ او تالان هڅه کیږي، نو هیڅ شی دا کار نشي توجیه کولای.
مکرون د تیرو دریو ورځو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره د کابینې لغړیو او جګپوریو امنیتي چارواکو سره بیرنې غونډه جوړه کړه. د وویل چې خواله رسنۍ د دې اعتراضونو په پراختیا کې ډیر لاس لري او شخړو ته لمن وهي. اصلي ستونزه دا سره منځ شوه چې تیره اونۍ سیشن به د نایل پونم یو ولس کلن ځوان د پولیسو له لوري ووشل شو. ویل کیږي چې دې په موټر کې په ډېر سرعت روان وو او سره اشاره ته نه درېدلې. نایل لاس لا عرب دی او اعتراض کوونکی وای چې د فرانسې لګنو خلکو سره توکمیز چلن کیږي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت دا خبر تایید کړي چې د جمعې تر ماښام پورې نږدې 900 کسان د مظاهرو د پراختیا په تړاو نیولې دي. ټول شاري ترانسپورتونو، بسونو، ترامواي او میټرو ته تیر شپه لارښوونه شوې وه چې له 9 بجو وروسته کار ونه کړي. په 2018 کال کې د فرانسې په قانون کې بدلون راغی چې ورسره پولیسو دا اجازه ترلاسه کړه چې د اړتیا په وخت له وسلې کار واخلي. د راپورونو له مخې یوازې پروسه شکل ترافیک ته د موټر د نه درېدو له عمله 14 تنه د پولیسو له لوري وشل شوې دي.
مننه چې ازادي رادیو او یو سم لږمن سره سم د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت په یو بل پس خبريږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کی کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدی هدا پر د سالاتو نمبر باندې راغلی دی چې خپل ځان بم وهه وخت به مخ خپلش کول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړیم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخص ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی بي. ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼي. په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوي وایي ژور خپګان دی هتا رسولې و چې ځان وهه او خپل وېښتانش کول. د شاملې په وینا د ډپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کوي، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښود، ژوندونه پرېښود، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته ته دې هدف پر دې سالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالات ورځ پر ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالات هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسیدونکو فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظونه چې دي په ډیپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور د کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری علی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځم میاشتې په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله ډیر زه پوهیږم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلارم. زه با کلا هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه و کولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیوات بیرتستاناشم. زه کلا داس فکر کهوم چه کدا سیشی براشی چه زه بیرتواتن تدزم. زه حقال احزا یعنی زه سکتا و نکم. د ډېر خوښي د ډېر خوشاله او زه هیله مند یم د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو ژوند په خوښۍ ترسره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان
کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکوي که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه امګه بچو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خفګان کوي په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې صنايعي قوت ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دی جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف چي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په جوړ خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوار خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفی دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفی ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په درو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په درو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآن تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب توانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب توانه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند پاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیره هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 متره لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغې یادونه شوې ده. د اسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري کوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري، او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري، په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی، چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې، او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې، او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه. لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده، او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري، او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډیره سرمایهګداري بروسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه به ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاده ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادشت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یوه میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي کیږي
د دې فارا کې فکر نه د کړنې تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه به تب تک کامیاب شم
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي
کله انسان چې شې شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی رښتیا وایم د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب تک کامیاب شم یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس درکولې دومره معلومات درکولې موږ کورسو کې څه شی کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي
نو هغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو ما کړي بیا 218 پیته نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده پنځه دې غلط انتخاب کړی ده هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکي یو سلسله سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سلو ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې د شي ځینې ځوابونه به د په نظر سم وي خو پکې تیروتې به وي که چیرې د مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډیر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مختب خلاص کړ ځاتر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې له هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دی مخته وړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله ازمایشي امتحانونه نه منه ورکړي انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل شوي په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پانځه ته کامیاب شم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي دا چې د کانکور امتحان ورکوونکو په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي شاگرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي وایي طب د کابل طب د هرات طب د بالخ طب د البیروني طب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په درې سو نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سو نورو باندې محصلین ښو نورو پوهنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکوو دا پنځه انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشي پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته